Radio.
شنبه د تلی نه وشتمه د اکتوبر 20مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو په کابل او غور کې د جماعتونو د نن له چاودنو خبرو چې په دې اړه امریکا او اروپا هم عکس العملونه څرګند کړي دي. خلمړی خبرونه په کابل او غور کې ترابیا ډیر کسان ووشل شول. ولسی جرګنن امنیتي ارګانونه استجوابوي او د وسترو صنعتي هیوادو استازو پر دې خبرې وکړې چې څرنګه د انټرنیټ له لارې د ترهګرو د تبلیغاتو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د کابل په دشت برچی کې تیر ماښام په جماعت کې چاودنه وشوه او پرون د غور په دولینه ولسوالۍ کې هم د جماعت دننه برید وشو. په دې دواړو حملو کې د وروستیو شمیرو له مخې 2 تنه وشل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دا بریدونه غندلې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې دواړو پیښو په اړه په تفصیل جزئیات اوریدلی شي. تمه ده چې د ولسي جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشان استجواب کړي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د خلکو استازي غواړي امنیتي چارواکي ښکاره خبره وکړي چې ولې د خونړیو امنیتي پیښو مخنیوي نه نیول کیږي. شاغلی عرفان وایي
قرار است که امروز سرپرست وزارت دفاع ملی سرپرست وزارت امور
دارا تاکل شوی ده چې نن د دفاع د وزارت سرپرست کورونیو چاره د وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس ولسی جرګې تراشه. زموږ توقع داده چې دوی د افغانستان خلکو ته په شفاف او ښکاره ډول ووایي چې ولې د خونړیو پیښو مخه نه نیول کیږي. ولسی جرګه په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خونړیو امنیتي پیښو وروسته د امنیتي ارګانونو د مشانو د استجوابولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د هوایي ځواک څلورو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرونو په برخه کې روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د امریکا په الاباما ایالت کې د فورد رکر د هوایي زده کړو په مرکز کې روزنه ترلاسه کړه. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت پوځي اتشي عبدالهادي بارکزي افغان پیلوټانو ته د روزنیزې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل د دې پیلوټانو زده کړه به افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. نوموړي وویل ډیر ژر به د بلک هاک هلیکوپټرونو لپاره د افغان پیلوټانو د دوهمې دورې روزنه پیل شي. متحده ایالاتو تر راتلونکو 2 کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 1950 بلک هاک هلیکوپټرونو د مرستې ژمنه کړې ده. د دې هلیکوپټرونو لومړی دوی د روانې اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې. وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ووای د ټکنالوژي لسترو نړیوالو ادارو سره په همکاري به پر انټرنیټ د سختري زړډالو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. د ایتالیا د کورونیو چار وزیر مارکو مینیتی د جمعې پر روم کې وویل د هڅه بده سختري زول خو په انلاین ډول د استخدام روزنی او سختري زکولو پروسه په نقش کړی. نو موري وویل د وسترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. مارکو مینیتی زیاته کړه چې دا د سختري زی پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټکنالوژي د سترو ادارو ترمنځ لومړنی لوی ائتلاف دی. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازو تر اوسه په دې اړه چې څنګه به د سختدریزو د آنلاین تبلیغاتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دی ویلي. امریکا، بریتانیا، کاناډا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او جاپان د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې تړون راتلونکي سرمشري زبه پنوي تاسیس شوی مرکز زی دفتر کې جوړ شي. د ناتو تړون نوې دفتر د بروکسل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې جوړ شوی دی. په دې سرمشي ځکه به چې د راتلونکو جولای میاشت په 11 منټه جوړ شي د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ د دې تړون د غړو هیوادونو لمشانو سره وویني. د ناتو سرمشي په وی اعلامیه کې ویلي دي راتلونکو سرمشي زبه د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. د روسیې له خوا په 2014 کال کې لخپل خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمه تر الحاق وروسته ناتو د خپل ختیځو پولو د امنیت لپاره د چټک برګون څلور زره کسیز ګډ ځواک په پولند او بالټیک هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی. تم کې چې د ناتو مشان په خپل راتلونکي سرمشتي کې له تروریزم سره د مبارزې پر مسله هم خبري وکړي. او روسي خبر دا دی چې د ګرجستان ولسمشر ګیورګي مارګویلا شویلی پرون په بیمایلی سره د هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات توشیح کړل. نوموړي لاسترو چې وړاندې د دې تعدیلاتو طرحه چې په ګرجستان کې پارلماني نظام ته لاره پرانیزي رد کړې وه. مارګویلا شویلی وویل د دې تعدیلاتو توشیح کول ورته سخت کار و. د ګرجستان پارلمان شاوخوا یو میاشت وړاندې دا تعدیلات تصویب کړي دي. دا د دې سات خبرن. دا سدی رادو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غور او په کابل کې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه شوي دي. په دې دواړو حملو کې پولیسګونو کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. پر روانه خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپی خبرونه او تکتنه کوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او هند ته سفر کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو وایي چې دا سفر د افغانستان له قضیې سره ډېر نږدې ارتباط لري. د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
شپه په ښکاره کې ونی مراجعه ته څلور نیمه بجو په دفتر کې یو د دفتر کارونه د خپل پروژو کارونه دي او سیمینارونو ته مقالې لیکو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیر شپې په بریدونو کې دوه اویا تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه او د تیر شپې او د تیرې نږدې وی اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر چلويشتو ډیر کسان چې نیمایي ملکیان وو وژل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر شلو ډیر افغان ځواکونه ووشل او د پنځشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر څلويشتو ډیر سرتیري وشل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت د بریدونه بزدلانه او بې معنی بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅه وکوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغي جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تیر شپه په یوه اعلامیه کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغه کورنیو ته چې خپل خپلوان د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلې دي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریشمولار د شاروالانو په دولسم غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کېدي نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان بجون کې ژوند کې بریدو شو او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم لمونځغاړي په نقشه شول. د دشت برچی د برید مسولیت دایښ منلې دی. د کابل د دشت برچی سیمه محمود شاه حسینی اوسیدونکو محمود شاه حسینی رویټرز آژانس ته د تیر شپې د سرګولیدلې حال داسې بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده دشمن داخلي مسجد میشه خود انفجار میته.
بلور ته د پاکستان د پوز لوی درستیز وای په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر راولپنډي کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د جمعې پورزه د پاکستان د پوز له مشر او د دې هوا د ملي امنیت له صلاحکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او پسیمه کې د روان مسجد پاړه خبري وکړي. اوس کابل ته ورسو. له کابل د اسدی رادیو خبريال نسیم شفق په ټلیفون را سره ده. شفق صاحب، د کابل د دشت برچی د پیښې په اړه تازه معلومات تاسو ته.
سلام علیکم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بل شیبر صاحب، د کابل ښار د دشت برچی د تیر شپې د پیښې په اړه وروستي جزئیات دا دي چې پولیس وایي چې په دې پیښه کې ټول 9 کسان یا لمونځکوونکي وژل شوي دي او د 15 په شاوخوا کې ټپیان دي. البته دا حمله تیر ماښام د لمانځه په مهال انتحاري حمله وه. د وزارت داخلي په خبره چې دا شوې ده او لمونځکوونکي په نښه شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې حمله کوونکي 14 کې مواد ځان پورې تړلی وو، خو ځینو عیني شاهدانو بیا ویل دي چې سربېره په دې حملې نارنجکونه هم جماعت اچول شوی دي. ولې دا تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا خبر نه دی تایید شوی، خو مهمه دا ده چې حمله کوونکي چې مونږ کوونکي وایي چې حمله دقیقا په داسې وخت کې چې دوی مونږ کاوه دا حمله وشوه او هرې خوا ته مړي پراته وو. او یو شکایت دا و د مونږ کوونکو چې سیمې ته پولیس وخت ورسېدل. ولې دا په عین حال کې ځینې عیني شاهدان وایي چې نه، د په لاره کې د ډېر راش یا بیروبار له امله کېدای شي پولیس سیمې ته ناوخته ورسېدلي، یعنی دوی یو ډول شکایت هم درلود. نو تر اوسه پورې جزئیات همدا دي. هلته اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي، امام زمان جومات په شاوخوا کې او سیمه کلا بند ده. او باید ووایم چې د دې حملې مسؤلیت هم اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی، او تر دې پخوا یې هم د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی او طالبانو په دغه ډول حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
شفق صاحب، تاسو چې د سیمې خلکو دغه شکایت درلود چې پولیس په ځنډ رسیدلی دی، لیکن د محرم په لومړیو کې د افغانستان حکومت یو پریکړه کړې و چې د شیعو جماعتونو ته وسلوال وکماري او خپل شیګان په خپل د خپل جماعتونو امنیت وساتي. څنګه د دشت برچی په امام زمان جماعت کې دغه وسلوال نو؟
نو امام زمان جماعت په دشت برچی کې یو ډیر لوی جماعت دی او ډیر منسکون کې هلته ورځي همیشه. بهګه هم چې عیني شاهدانو خبرې کولې، نو عیني شاهدانو ویل چې یو پښتنه همدا ده چې څنګه له هغو کسانو څخه چې هغوی په جماعت کې د امنیتي دنده لري یا جماعت ته د ننوتو بغلارې ساري یا خلک ساري یا ته خلک تلاشي کوي، دوی څخه څنګه دا کس تیر شوی دی. دا یو پښتنه د شتر اوسه هم ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. ولې هو له محرم څخه مخکې حدودا 1500 کسان ګمارل شوي وو د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت په خاطر. او امام زمان جماعت هم یو له هغو جماعتونو څخه دی چې هلته باید دغه کسانو څخه موجود وي او موجود هم وو. خدا پښتنه چې ول دوی څخه دا کس تیر شوی دی حمله کوونکی، دا له تر اوسه دی ځواب شوی.
د تیر شپې د حملې اثرات د کابل ښار په نورو سیمو کې هم محسوس دي؟
ولا په مجموع کې خو شک پرته دا محسوسیږي. خلک یو ډول ډار شوي دي او حتی دا تاثیر لري په تیره د اعلی تشیع په خلکو باندې چې هغوی جماعتونو ته ځي. ولې مهمه دا ده چې څومره چې دغه حملې کېږي که څه هم خلک ډارېږي، ولې یو ډول د خلکو یو ډول هغه وقده ورسره اضافه کېږي، جدیات ورسره اضافه کېږي، یا داسې تاثیر نه دی کړی چې خلک بل دې سره جماعت ته نه ځي. ولې په مجموع کې خلک ډار شوي دي، په هغوی باندې تاثیر کړی او دغو غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو او تکیه خانو امنیت په ټینګه ونیسي او په مجموع کې تدابیر هم زیات.
نسیم شفق، مننه. و موریدل چې په کابل کې یو ډول د سید ویرا او تر حرامن څه شوی د ورستل دی چې تیر ماشم د دشت برچی په سیمه کې د امام زمان په جماعت کې ځان وژن کوي بریډ وشو او په دې بریډ کې 9 کسان وژل شول. د دې بریډ ټول قربانیان ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې دا هم واوري چې په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګریټ څکولو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملاریا، توبرکلوز او ایډز ډیر انسانان د چاپیریال له ککړتیا مري. په دې اړه باندې نن د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې کې یو بحث هم لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. دا پروګرام د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي او تر 4 بجو پورې ده. یو موضوع پکې هم داده او تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره او له مسؤلانو سره شریک کړئ. وبچه او 15 دقیقې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. دغه چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي احمد تکل کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ د هیل خبرونه د افغانستان په جګړه کې د روسیې او ایران د رول په اړه یو مطلب خبر کړی. خبرونه په دې مطلب کې چې سرلیک دی افغانستان له ایران او روسیې سره د راتلونکي نیابتي جګړې ډګر، لیکي د امپراتوري په هدیره کې د روسیې او ایران ترمنځ نامقدس اتحاد په ټولو ناامن سیمو کې په کړکیچونو پسې دی او په عین وخت کې هم د اوربلونکو او هم د اطفایې په لټه کې دی. خو د هلي کې چې له یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ پرته د افغانستان د اور لمن ښایي تر دې هم پراخه شي. خبرونه له وسلوالو طالبانو سره د روسیې لخوا د وسلو او تجهیزاتو د مرستو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر او د کندوز او هلمند د سیمه ایزو چارواکو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې روسیه او ایران په افغانستان کې دوه مخې لوبه کوي. خبرونه زیاتوي کرملن په افغانستان کې همغه لوبه کوي چې په سوریه کې وکړه، یعنی په سوریه کې روسیه داسې ښودله چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي، خو په حقیقت کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د هلي لیکي چې روسیه په افغانستان کې هم د سولې په هڅو کې د خپلې ونډې خبره کوي، خو حقایق ښایي چې برعکس د کړکیچ پراخولو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ راسپانه د تیرو څو ورځو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالب وسلوالو پر روانونه کې د افغان پاوز او پولیسو پر مرکزونو او پوسټو پراخه حمله وکړي، او د پداسې حال کې و چې امریکایي چارواکو د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان او چین له استازو سره په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر احتمال خبرې کولې. واشنگتن پوسټ د دې حملو څرنګوالي ته د اشاره پترڅ کې لیکي چې وسلوال طالبان په خپلو انتحاري حملو کې تر ډیره له هغو امریکایي هوموي موټرو څخه کار اخلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې دي. فارن پالیسی خبرونه هم د تشدد د دې پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یو کوچنی قطعه د وسلوالو طالبانو حمله، چې پترڅ کې وسلوالو له یو موټر بم برید وروسته د شپېتو سرتیرو له ډلې درې څلوېښت کسان ووژل. د مثال په توګه یادوي او لیکي په داسې حال کې چې درې نیم زره اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته روان دي او پلان دادی چې دوی به د افغان ځواکونو د کوچنیو قطو په چوکاټ کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو حملې ښیي چې افغانستان لا هم څومره خطرناک ځای دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریاض دوحه اسلام آباد نیویډلی او جنیوا ته خپل ورځنی سفر پیل کړی دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلې ده چې ټیلرسن پرون ریاض ته ولاړ. ویل کېږي چې په اسلام آباد کې به ریکس ټیلرسن له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. دا خبره په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر زلمی خلیلزاد څور زمخ کې آزادي راډیو ته کړې و او ویلي و چې د ټیلرسن د اسلام آباد سفر د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د دې سفر جزئیات د ملالی بشیر پور راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چار وزارت په ویلامیه کې راغلی چې د دغه هیواد د بهرنیو چار وزیر ریکس ټیلرسن به په ریاض کې له سعودي چارواکو سره د یمن د شخړې او ایران په اړه خبري وکړي. دوی به په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ شورا په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړي. ټیلرسن به د خپل سفر پر مهال دوحه ته هم لاړ سي. دوی به په دوحه کې د قطر او امریکا له نظامي چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او همدارس د خلیج د شخړو او ایران او عراق په اړه خبري وکړي. وروسته به ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل لومړی سفر ولري، چیرته چې به د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژي ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ټیلرسن به له پاکستانی چارواکو سره د جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په بریا کې د پاکستان د رول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبري وکړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا سفر له طالبانو سره د سولې د خبرو او ډیپلوماسۍ په برخه کې مهم دی او څرګنده بس چې د سولې خبرې څه نتیجه ورکوي. شاغلی خلیلزاد زیاته کړه
وزیر خارجه امریکا خودش به جنوب آسیا میره.
دی وای په همدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل د هند او پاکستان په شمول جنوبی آسیا ته ځي. فکر کوم سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دې فرصت ورکوي چې وګورو ډیپلوماسي څومره چانس لري. په نوې ډیلی کې به ټیلرسن د هندستان له مشرانو سره وویني او د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړي کولو او په هند پاسیفیک سیمه کې به د امنیت او پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په جنیف کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال سره صلیب له کمشنر سره د نړیوالو بشري بحرانونو په اړه خبرې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تر سخیزی تغییر پونم حرکت گواش کوي تر هغه چې د دغه خوځښت د وژل شویو غړیو دوسیو ته پاملرنه ونشي یو ځل بیا د کابل په ورتونو کې د تحسن خیمه ودروي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
په کابل کې د رساخیز تغییر په نوم غورزنګ وای چې شاید یو وربیا په کابل خار کې د تحسن خیمه ودروي. دا دغه غورزنګ غړو د جمعې په ورځ خبری رسنیو ته وویل د هغه کسانو د مرګ پاړه چې د جوزا په میاش کې د یو لړ مظاهرو په ترڅ کې وژل شول په اړه د لوی سرنوالۍ سیړنې دوی ته د قناعت وړ نه دي. د دغه غورزنګ یو غړي برنا صالح وویل هغه سیړنې چې په اړه یې له دوی سره معلومات شریک شوي پکې له یو لړ پوړي چارواکي نه هم پوښتنې ګرویګنی نه دي شوي.
تو فردا هم سارنوالی از ما
دیوی لوی سارنوالی تر سوال موږ وخ واخیست که در استخیز تغییر خوځښت د شهیدانو د دوسیو سیړل موږ ته د منلو وړ نه وي. موږ به په نږدې راتلونکي کې د تحسن خیمه بیا ودرو او له کابل نه به خپل کار نورو ولایتونو ته وغځو. په موږ کې قدرت هم شته او وړتیا هم لرو.
امکانات هم الحمدلله هست.
و موږ خپل په همدې اړه د لوی سارنوالی نظر واخلو خو لویان سره ټلیفوني اړیکه ونیول شو. رستخیز تغییر غورزنګ خپل فعالیت وروسته له هغه پیل کړ چې د کابل خار د زنبق سلور لاری کې په یوې خونړۍ ټانکر بم حمله کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د دغه غورزنګ غړي ادعا لري چې د دوی د روان کال د جوزا د میاشتې د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې یو شمیر مظاهره کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته ده. افغان حکومت د دې پیښې په خبرګون کې د کابل د ګارنیزون او امنیه قومندانانو ګلنبی احمدزی او حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. حکومتي مسؤلینو هماغه مهال ویلي وو چې لوی سرنوالی به د دې پیښې څیړنه وکړي. خو اوس چې د رستاخیز تغییر غورزنګ مسؤلین په کابل کې د تحسن د خیمو د ودرولو خبر ورکوي، د مشرانو جرګې د منشي مرستیال وایي چې په اوسنیو شرایطو کې مظاهری او تحسن سم کار نه دی. محمد فیصل سمید جمعې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما د شرایط قانوني
دی وای په اوسنیو شرایطو کې د مظاهرو او د تحسن د خیمو پلوی نه یم. زموږ غوښتنه یو وار بیا ده چې که حکومت د دې قضیه د عاملینو د مجازاتو په اړه اقدام وکړي نو نیک ګام به وي. ښاغلی سمی وای په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي تهدیدات پکې لوړ دي، وسلوال مخالفین هڅه کوي چې له موجوده حالاتو ګټه واخلي او د مظاهرو پر مهال د نامنې پیښې رامنځته کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
په نړۍ کې تر جګړو، تاوتریخوالي، سګریټ څکولو، لوږې، طبیعي آفتونو، ملاریا او ډول ډول ناروغیو تر هر څه زیات د چاپیریال له ککړتیا ډیر انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه جزئیات ته ملالی بشیر پر راپور کې.
په نیویارک کې د نړیوالې روغتیا پوهنتون د راپور له مخې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان مړه شول او تر خپل وخت مخکې په هرو شپږو مړو شوي کسانو کې یو له هغو ناروغیو څخه مړ شوی چې شاید له زهرجن چاپیریال سره د تماس له کبله ورباندې اخته شوی وي. دا راپور چې د پنځشنبه په ورځ په لانسنت روغتیایي ژورنال کې خپور شو هڅه کوي د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناروغیو او مړینې په اړه معلومات راټول کړي. متخصصین وایي په دغه راپور کې د 9 میلیونه مړینو په اړه معلومات یوازې د نیمایي اټکل له مخې دي او پرته له شکه د داسې کسانو شمیر زیات دی چې د چاپیریال د ککړتیا له کبله مړه شوي وي. په یو شمیر سیمو کې لکه ځینې افریقایي هیوادونه د هوا د ککړتیا د څار سیستم نشته. د راپور له مخې آسیا او افریقا تر ټولو زیات د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی ځکه بیلابیل شرکتونه یې په چاپیریال کې زهرجن مواد شیندي. د هیوادونو پر کچه هندوستان تر ټولو زیات زهرجن مواد خارجونکي هیواد یاد شوی دی. په 2015 کال کې په هندوستان کې له هرو څلورو څخه یوه مړینه د چاپیریال له ککړتیا سره تړاو لري. تر هندوستان وروسته د چین هوا ډیره ککړه او مرګونې بلل شوې ده. ګڼ شمیر نور هیوادونه لکه په بنگلاديش، پاکستان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او هیټي کې هم په هرو 50 تر وخت مخکې مړینو کې یو د چاپیریال د ککړتیا په نتیجه کې دی. د راپور له مخې په نړۍ کې د بډای هیوادونو د چاپیریال له ککړتیا د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزلي وګړي اغیزمن کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا کمول به وروسته له دې نړیوال لومړیتوب وي. په دسمبر میاشت کې به ملګری ملتونه د چاپیریال د ککړتیا په اړه خپل لومړی غونډه جوړه کړي.
د سوری دیموکراتیک ځواک وایي له داعش ډلې څخه نیول شوی شار رقبه د غیر متمرکز فدرالي سوریې یو برخه وي. د ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ په روانه اونۍ کې البته تیره اونۍ کې رقه شار په بشپړ ډول له داعش وسلوالو ونیو. بل لور ته ترکیه په سوریې کې د کردانو د واک او نفوس پراخوالي ته اندېښنه شولې ده. رضوان مراد راپور لري.
د سوریې دیموکراتیک ځواک د امریکا په پوځي ملاتړ په روانه اونۍ کې د سوریې رقه خار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړو په بشپړ ډول له دې ډلې آزاد کړ. د ځواک چې سنی مذهبه عربان هم پکې شامل دي خو مشر او زیاتره غړي کوردان دي پرون اعلان وکړ چې رقبه له دې وروسته د غیر متمرکزه فدرالي سوریې یو برخه وي. د سوریې دیموکراتیک ځواک ویلي د رقه په شاوخوا کې د سنی عربانو د سیمو اوسیدونکو به د خپلو سیمو راتلونکي په خپل غوره کوي. د ځواک ویلي د هر ډول بهرني غواخ پر وړاندې به د رقه خار له پولو دفاع وکړي او د دې خار چارې به یوې ملکی شورا ته وسپاري. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې رقه خار ونیو او د دې هیواد له مرکزي سیمو نیولې تر شمال پورې پر میلیونونو وګړو واک وچلو. د سوریې په شمال کې مشت کردان وای دوی فدرالي سیستم غواړي چیرته چې دوی پر خپل سیمو خپل اختیار ولري او د سوریې مرکزی حکومت د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. امریکا او متحدانی د کردانو دا دریس نه تاییدوي او ترکیه او د سوریې حکومت بیا ورسره سخت مخالفت کوي. ترکیه په سوریه کې د کردانو د نفوس او واک پراخوالی خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي او د سوریه کرد ډلې د ترکیې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی چې انقره ورسره په جګړه بوخته ده امتداد ګڼي. د ترکیې حکومت د جمعې په ورځ ویل په رقه ښار کې د کردانو لخوا د پی کی کی د بنسټ ایښودونکي عبدالله اوجلان د تصویرونو پورته کېدل دا ثابتوي چې متحده ایالات له ترورستانو سره په ګډه کار کوي.
د کابل په دشتي برچی او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې د جماعتونو د نن تیر ماښام چاودنو دوه بیا تنه ووشل. تمه ده چې ولسي جرګه نن د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړي. د افغانستان د هوایي ځواک څلور پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرو په برخه کې روزنیزه دوره پای ته ورسوله. او د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ووایي د ټکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکاري به پر انټرنیټ د سختدریزو ډلو د تبلیغاتو د بندولو لپاره کار وکړي. او یو بل مهم خبر مو دا دی چې د ناټو سرمنشي د جمعې پر سوبیل د دې تړون راتلونکي سرمنشي زب په نوي تاسیس شوی مرکزی دفتر کې جوړ شي چې په دې غونډه کې به پر نړیوالو موضوعاتو د ترهګرۍ په شمول بحث وشي.
د ژوند رنگونه
نو می زایره ده پولم اکادمی کار
تاسو له صبح جونه تر صبح جو پوری دلته په دفتر کې کار کوي
لګونی مراجعه ته چالو نیمو بجو په دفتر کې یو د دفتر کورونه دی خپل پروژو کورونه دی سیمینارونو ته مقالې لیکو
څو کال کې تاسو دلته په دفتر کې کار کوي
شپږ کال
کې کوم برخې تاسو کار کړی
زه پښتو ادبیات کې کار کوم
دلته څار تر مزګر راځي کنه په دفتر رسمي کارو کې کوم کار ته ډیر دروند او شاقه کاری
موږ چون خپل کار ده کنه تحقیق ده مشکل نه لرو خپل کار کې
په دغه شوبه کې تاسو څو کسانه
یا شوبات منګه اتکاس
اتکاسانو کې بیا څو نارینه دي او څو میرمن دي
او کس نارینه دي او زه میرمن
څنګه دغه کس نارینه ډیر کار کوي او که واځي ته میرمن
کار یو قسم کار ده نو هر څو خپل کار ده
آیا ته د نارینه برابر کار کولای شي
دا څه نو مشکلات دي موږ زیات
ولی نارینه له تانه ډیر کار کوي
دا څه نشو ملي چې نارینه ډیر کار کوي د ما پروژه لایده ده دی بل پروژه لایده ده بل پروژه لایده یا مقاله ز لیکم ز لایده مقاله لیکم ز خپل نمونه خپل مقاله لیکم نارینه چې د خپل مقاله لیکي
دا خو دې تاسو رسمي کار نشول کنه د کور کارم څوک یې کله ستاسو لپاره تر مازیګر پرې له دفتر ته راځي
زه خپل په کور کې څوک نه لرم خپل مې کوم د شپې په خلای دا یو جوړو ده د رخصتي کې مثلا جمعه پنځشنبه چې موږ رخصتي
تاسو ټول رسلته په دفتر کې کار کوي بیا مازیګر کور ته ځیال ته کار کوي څومره خسته کیږي څومره ستړي کیږي
ولله ستړي خو ډیره ده نو خو څوک مشکلات زیات دي استریو
په کور کې بل څوک دی مثلا خاوند دی بچی دی څوک دی
زه په کور کې ورکه موشم لرم چې هغه یو کلنده او خاوند مې دا چې بیرون کار کوي هغه لمونو نو وخت راځي
تاسو نه ډیر مننه
تشکر
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا سجر رو دا خبری مجله همدلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د سهار مو